السلام علیکم ستړي مشه وخت مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن شپږ نیمې بجې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه سره مخ کیږي. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان له ټولو وغوښتل چې آرامي حفظ کړي. خلک هم دی لوبې ته سخت انتظار لري. غږونه به په دې پروګرام کې درته خبرو کړو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو ترڅنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لا نه دوکانونو نه دا ورکړې. نور حال خلاصه کې
له کونړه هم دا راپور لرو چې هلته د چهارمغز حاصلات زیات شوي دي.
سږ کال کونړ کې 900 تر 1000 ټنو پورې چهارمغز تولید شوي دي.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې بحث وکړو چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې وروستي جزئیات او د کرکټ بورډ له مشر سره هم تاسو ته مرکه ولرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو.
د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د کرکټ ټیم معروف لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نن ورځې د لوبې پر مهال خپل آرامښت حفظ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ یا یو این اوچا ویلي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د امریکا ولسمشر جو بایډن په سودان کې له پوځي کودتا وروسته دغه هیواد ته د یوه ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د لوبې په دورشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
بے لشکہ چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه خوي. حتی په 2013 کال کې د آسیا جام او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبه وشوه، او همداراز دا به د یوې لوبه په ډول دوام کوي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار اوسئ او له لوبه خوند واخلئ. راشد خان همداراز ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه به افغانانو ته خوشحالي راوړي. دا لوبه نن په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کېږي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شل اووریز جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي، افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ په یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الزابت موسرات کارلسن په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې په افغانستان کې همدا اوس مهال 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. دی ویلي چې هرو دریو ماشومانو دوه لږې ځورېږي. د تا په ورته مهال د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخ وي. د خوړو نړیوال سازمان د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ته مرستې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمانیا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکي قوانین پلي کړي چې په کابل کې د دغه ادارې د چارواکو لخوا اعلام شوی. دغه سازمان نن جمعه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر به معروف او نهي منکر د کمیسیون د جوړېدو کړنلاره صادر کړه. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاده کړنلاره هم اصلاح کړه. طالبانو په وروستیو نیو کې د ښځو چارو وزارت د امر به معروف او نهي منکر په وزارت تبدیل کړ. د بشر حقونو د څار اداره همداراز وایي سره له دې چې د طالبانو چارواکي د ماشومو سرتیرو لا ګمارلې منه شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان سره ثبت شوي پیښې ښایي چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ماشومان د طالبانو په لیکو کې ګمارل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقونو د څار ادارې د دغو ادعاو په اړه خبرګون نه دی ښولی، خو تر دې پخوا یې ویلي وو چې د هغوی تر حاکمیت لاندې به د هیچ اساسي او شرعي حقونه نقض نه شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره تر 2022 کال میلیارډونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ د سویس په ژنیو ښار کې وویل چې کابو د لوش میلیارډو ډالرو ته اړتیا ده څو د لږ تر لږه 15 میلیونه وګړو له مړینې مخه ونیول شي او د نړۍ اقتصاد ته د 15 میلیارډ او 300 میلیونه ډالرو په ارزښت زیان ونه رسیږي. ډبلیو ایچ او ویلي د واکسین د درملو او د واکسین او د درملو نابرابر ویش کولای شي په نړۍ کې د کورونا وایروس چټک کړي. په همدې حال کې د پخوانیو ولسمشرانو او صدر اعظمانو یوې ډلې ویلي چې د ایتالیا په پلازمینه روم ښار کې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران د کورونا پر ضد د واکسین د ویش پر څرنګوالي توافق وکړي. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیمونو ته د تګ اجازه ورکړل شي او کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیمونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فیډراسیون عمومي مشر حسن کامران فر پرون وویل چې دغه فیډراسیون په دې اړه پارلمان ته یو مسوده سپارلې ده. د دې په وینا دغه مسوده تصویب به تصویب شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ خپره شوه زیاته کړې، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1500 غړو په سودان کې د ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکي حکومت سقوط شو. له هغه رئیس زرګونه کسان د سودان د کودتا د مشر جنرال عبدالفتح پر ضد سړکونو ته راوتي. دغه پوځي جنرال ویلي چې نظامی قدرت یې په هیواد کې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره اعلان کړی دی.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر یو ان او چا وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټوټر لیکلي د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونه څخه زیات ماشومانو په خوارځواکۍ اخته شي. له بلې خوا بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان د لوګي سره مخوي. دغه سازمان په نړۍ غاړه کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین درامینځته کیدو د مخنیوي لپاره راودانګي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتلس کلنه نادیه چې د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي وایي مرستې په نوم دي په عمل کې څه نشته. نوموړي چې د افغانستان شمال څخه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د جګړو له امله کابل ته بې ځایه شوي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از نگاه کمک هیچ چیز به ما نرسیدن. بعضی ها میگن کمک شد یا کمک
مونگ مرستی پنو مورو خلات رو واسه ما پسترگو ندلی دلی اعلان وشی چی دوم رمرستی لابغانستان سرکیگی کمک چی اصلی ارمانی و مکتا نرسیگی.
خبر داریم کمک میشن ولی نمیخوان که کمک به کی میشن.
خواهی دای وازی نادینی و جلدی به خلیک سرمخ شوی. ممکن دیدی پسیر پزرها و نور هم ویچه د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. له بل خوا بیا په افغانستان کې د بشري ناورین درامسته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یې ونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونه څخه زیات ماشومان له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور اوبو روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا لري چې دا حالت اندخنی وړ دی. لدی ور هاخوا به د خړو نړیوال سازمان WFP په خپل تازه سرګندونه کې پراتلونکي چې می کې د میلیونونو افغانانو د سختې ولګي خبر ورکړی. د سازمان په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې روان حالت به نګدی راتلونکي کې لکابو کېدو ووزی او نړی باید په افغانستان کې د بشري ناورین درامست کېدو په مخنیوي کې له همدا اوس لاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته به په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل شویو خلکو ته 140 میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخته وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغېزمن شوي او دغه راست په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس له دې سره په روان 2020 کال کې له افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو کچه 440 میلیونه ډالر ته ورسېده. تر دې یوه ورځ وړاندې د برېټانیا صدراعظم ویلي وو چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپینچک ورنه کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو نظر په دې اړه راواخلو خو بریالي نه شوو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونه نن سره لوبه لري. تر دغه لوبې مخکې وروستي جزئیات څه دي په دې رابطه باندې به تاسو ته یو لنډ راپور ولرو خو تر هغه مخکې یو دمه لرو.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2018 Asia Cup here and also in 2019 World Cup. But, you know, this game should be remain as a game and...
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستوري لوبغاړی راشد خان چې ویلي یقینا چې د پاکستان په وړاندې لوبه تل خوي. د خبره د 2013 او 2019 کلونو په کرکټ نړیوال او آسیایي جامونو کې افغانستان او پاکستان سره مخ شوي دي خو په نننۍ لوبه کې د خبره چې باید د افغانستان د کرکټ مینوال خپله آرامي حفظ کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه د دوبۍ د کرکټ په نړیوال استودیوم کې وشي او ته دغه لوبې لپاره شاوخوا 15,000 کسانو وارد مخه ټکټونه اخیستي. دا همغه ورتیا ده چې د دوبۍ د کرکټ استودیوم لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکو پلاوی ویلي دي چې باور دي د راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په څیر د اتلو لوبغاړو په درلودو سره به افغان ټیم د پاکستان او هر بل ټیم په وړاندې ښه لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر او د کرکټ مینوال او ملاتړی شهزاده مسعود وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل باید د پاکستان په وړاندې هغه سی ولوبېږي لکه څنګه چې تمه یې کیږي.
د افغانستان د خلکو د ولس امید د خپل ټیم نه دا ده چې په ډېره سنجیدګۍ سره هم د فیلډینګ په اساس کې او هم د بالنگ پہ ایسا کہ ہم دے بیٹنگ پہ ایسا کہ پدری وڑو کے اخپل مہارت باید نن اخپل ولستا و نڑی وارا تا باید وخی زو امید کن چی دے موک بیٹھتا ہے نن نن آغا سے لولو باو کی لکت سنگا چی دے خلکو ہیلا و غارزو زنی کی گی زو امید وارا ایم چی دے نن لوب پا گردو سر با افغانستان خلکو تا یو لو یا خوشحالی ور پا برخ کی د افغانستان د ټیم د کامیابی په هیله باندې.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو یو وار مخکې په 2013 کال کې د کرکټ یو نړیواله شلاوریزه لوبه کړې و چې پاکستان ګټلې و. لکلونو وروسته د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې په دواړو ټیمونو کې ځوان او تکړه لوبغاړي شامل دي او ځینې آن د نړۍ په لومړیو درجو کې هم دي. د افغانستان مجیب الرحمان، محمد نبی او راشد خان د یادولو دي او په پاکستان کې بیا فخر زمان او بابر اعظم باندې ډېر حساب کیږي.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمطلب وطنوالم د روزګان څخه د کرکټ یوازینی شی دی چې موږ ته هیلې او امیدونه رابخشي او موږ ته خوشحالي راکولای شي. دغه لوبه چې د افغانستان او پاکستان نننۍ کومه لوبه چې ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره که چیرې دی دغه لوبه وګټي نو دی د بریا پر لور یو قدم نور مخ ته تللی شي.
زه عمران یم د اروزګان ولایت د مرکز ترینکور څخه ستاسو سره په تماس کې یم. واقعتا نن کومه لوبه چې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ده خورا یو شوقي او علاقمنده لوبه ده. هم د پاکستان او هم د افغانستان ملتونه خورا ورته لیواله دي چې په ډېر شوق او ذوق سره وګوري. خو غوښتنه مې د افغان لوبډلې څخه دا ده، خصوصا د اوپنران څخه، چې د خپلې لوبډلې دپاره یو مناسب منځونه وټاکي.
زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار پیوان مدني ټولنې مسؤول یم. جنګ جګړو زموږ څخه هره خوشحالي اخیستې ده، ولې په تېر شلو کلونو یا پنځلس کلونو راهیسې د کرکټ لوبډله چې کله په نړیوالو میدانونو وځلېدل ډېر مینهوال او خلک د دې لوبې مینهوال سول، ډېر ورزش شروع کړي او ډېر د دې لوبې سره خپله خوشحالي تړلې. نو نن موږ هم د دې لوبې دپاره په کندهار او په کندهار کې په بیلابیلو ځایونو کې ځوانان سره راټولیږي.
زما نوم محمد یار دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په نړیوال جام کې دغه لوبه د افغانستان لپاره ځکه ډېر مهمه ده چې دا به د افغانستان پر نړیوال کرکټ او همدارنګه پر کورنۍ کرکټ باندې ډېر تاثیر ولري. د پاکستان سره لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې د کرکټ ډېری مینهوال غواړي او دا هیله ده چې له پاکستان څخه لوبه وګټي.
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبډله بریالی شي، لکه څنګه چې په تېره لوبه کې یې سکاټلند ته ماته ورکړه. همدارنګه هیله لرو چې پاکستان لوبډلې ته هم دغه شان ماته او شکست ورکړي. د خپلې لوبډلې د بریا لپاره موږ به پنځه وخته لمونځ کې الله تعالی ته ډېر سوالونه او دعاګانې کوو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کرونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټاکل شوې د جیشل هیوادو په غونډه کې دغه موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوې سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادونو یا جیشل هیوادونو مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنشن بی پورس په جنوا کې وویل چې درویشت اشاریه څلور میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 15 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 15.3 میلیارد ډیر اقتصاد وشخوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره د کورونا وبا مخه ژر نشي نیول کېدای. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس وویل که چیرته 6.8 میلیارد ډوزه واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخیره پر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به که چیرته نورې هڅې ونه شي د افریقا له 45 هیوادو 10% د 40% واکسین هدف ترلاسه کړي. بل لور ته د پخوانیو ولسمشرانو او سریاسمانو یوې ډلې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپله غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عواید یې کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او سریاسمانو په یوه لیک کې چې د ایټالیا د سریاسم ماریو دراګي په نوم یې استولی دی د جیشل د هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخه ونیسي. دې ډلې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې اضافي دي او دا واکسین باید په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې پکار ده چې 1.1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادو ته واستول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په خوست کې یو زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلې لکابل لستوندو سره مخ دي. هغه د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمي پرانیګ دي کېدو سره دي دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وشي. بلخو په خوست کې طالب چارواکي وي دی ولایت تمرستي را روان دي او لر رسیدو وروسته بل کوم توپیر پرته پر مستحق کورنۍ او ویشل شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي په رانګ دي کې دوه سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېر زیات اړتیا لري. د ژمي په راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې مخپل سامان خرڅ کړی دی میک په سپر ویډیو دی میګ معلولینو چا دوله سرګې چا دوله پخې چا دوله لسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړي مرسته وکړی شي په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې یو ژمی روان دی، خوست ډېر سوړ دی، غریز علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی، څوک سابه بود یا سره نه دی بود.
بیکاري د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90% خلک به زموږ ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس ژمی روان دی، خوراکیتو کې لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای په داخل د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وسطی شو څو موږ خود هغه خپل کورنۍ ته حلولو نه پکه پیدا کړي وي.
پښتنه دا ده چې څرنګه کېدلای شي د بیوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقد پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچې او تازه میوې، ځنغوزي او همدارنګ نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي به ورسیږي. مرستې د ټولو د خوست مشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست مشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د طالبان په واکمنیدو سره د ځینو نورو کاروبارونو په څیر د چاپخونو او د چاپ د صنعت برخه هم سخت زیانمنه شوې. په کابل کې د بیلابیلو مطبوعو مسؤلین وایي که حالات هم دغه دوام ومومي ښایي زیات شمیر چاپخونې له سقوط سره مخ شي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
د
د کتابونو او بیلا بیلو چاپ کیدونکو ټوکو د چاپ ګردوهلي ماشينونه چې د خرابېدو لويري خای په میاشت کې یو ځل د لند محل لپاره چالان شي. خو څو میاشتې وړاندې خای د چاپ دی ماشينونو د درېدو او د میله لپاره ډیر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بیوزلۍ او بیکاری سربیره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروستیو کې په دې هیواد کې د چاپ صنعت چاري اغیزمنې کړې دي. کاروباریان یې اړ شوي چې د چاپ وسایل په نیمه بیه وپلوري.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خبرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي لتیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو له وروستیو څو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه درېدلي، ځکه اړ شوی چې خپل مطبع په نیمه بیه لیلام ته وړاندې کړي.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو. موږ هغه ارمانونه پلورو چې موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د هغه د ژوند بڼې د بدلولو لپاره کوم کار کوو. د دغه مطبعې او د دغه خپرندوی ټولنې لارې هغه نور د ختمېدو او لمنځه تلو په حال کې دی.
ښاغلی سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې خپرندوی ټولنې له پښو وغورځول شوې او په حکومت کې ځینو کړیو د کتابونو د خپراوي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستانه بیرون چاپول او د خپرندوی ټولنو چاري په خپلو لاسونو کې اخیستې وي. خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره اوس مهال خپرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د لمنځتلو په حال کې دی.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی او هغه هم ورو ورو لفکونه غورځيږي، ځکه له تیر یو کال راهیسې ډیری مطبعې د بندېدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندې شوې دي. خپل ماشینونه له منځه وړي دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه هغوی په کورونو باندې ناست دي.
خو دا ښایي یوازې دانش چاپونه نه وي، په پلازمینه کابل کې دې ته ورته لسګونه نورې هم شته چې د کارونو له پټپه درېدو شکایت کوي. د اکسوس خپرندوی ټولنې او وایګل چاپخونی مسؤل صفی الله نصری:
په رښتیا هم چې د کتاب د چاپ صنعت، د کتاب د پلور بازار او همدارنګه د کتاب د لوست فرهنګ شدیده صدمه لیدلې. په دې دوه الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډیرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حاکمیت پر مهال لسګونه مطبعې رامنځته شوې چې په اوسط ډول یې د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګریز توکي او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډوله کتابونه خپرول او تر لوستونکو رسول. خو اوس د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حده خراب شوی چې آن د خپلو دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوګي لګواخ سره مخ دي او خایي د کتاب پیر ورته لمړنۍ اړتیا و نه اوسي.
خلق ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو وروسته خبره ده. نو کتاب خپرونکو خپل پیسې په کتابونو باندې کړي او د کتاب څوک پوښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لانه دکانونو نه دا ورکړې، نور حال خلاصه کې.
په ننګرهار کې د ختیځ خپرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله نصری هم ورته نظر لري، خو وایي که حالات همدغه سي دوام وکړي نو لري نه ده چې په افغانستان کې سلګونه خپرندوی ټولنې او چاپي بنسټونه خپلې دروازې وتړي. دوی افغانستان چې د بیسوادۍ کچه پکې لوړه ده، د کتاب مینوال پکې کم دی او د نږدې 15 میلیونه نفوس درلودونکي هیواد دی. د مطالعې کوونکو شمیر خای په نشت حساب وي. د مطبوع مسولین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ له افغان حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرې نږدي چې دا غوړېدلې صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم مني چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وايي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
کتابی امارت مسؤولین همدا اوس ډېر زیات تلاش کوي په مطبوعاتي برخه کې، د مطبوعاتو سره د همکارۍ په برخه کې، د چاپ کتابونو د چاپ په برخه کې، همدارنګه په ټولو صنعتي برخو کې ابتکاراتو کوي، کبرونه زیات بیا کار رونق ونیسي. تلاشونه روان دي، ولې تاسو پوهېږئ چې لوی تحول تصورسته
دی. وایي په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې ځنډ او خنډ راغلی. کتاب پلورونکو او د مطبوع مسولین اندیښنه لري وایي که په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي افغانان به یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د چاپ په برخه کې اړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لنډ خبرونه له مجیب الرحمن حبیب زی اورو.
د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د لوبې په درشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یو ویډیویي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ پر یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د بشر حقونو د سار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکي قوانین پلي کوي چې په کابل کې د دغې ډلې د چارواکو لخوا اعلام شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووډ 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامي کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتګ بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه معترضانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي.
لاند خبرونه مو اوریدل. رازو د پروګرام دوی مینیمای ته څو راپورونه لرو او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شیم. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او طالبانو حکومتونو دا خبره رسما نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډیو ته ویل چې له دې پرمختګه خبر ده. په دې ارتباط باندې پامیر ساحل یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته یې د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محی الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولی دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته مو پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلې چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal دا وای اروپایی ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتي دلایلو له کبله موږ تفصیل نشو ورکولی چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه یې اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار په رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په ښه ډول د افغان ولس مرسته وکړو، ځکه چې هغوی له موږ سره په نږدېوالي کې زموږ مرستې ته اړتیا لري، او بله دا چې د دې دا معنی هم ده چې موږ له طالبانو سره روابطو ته اړتیا لرو. مصر علي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغوی ورته د اروپایي وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي او بشري مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنا او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو پخوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د ده په خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد ته خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو، خو موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرلو چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور تقرري او تبادلې چې دي پوسټنګ ټرانسفر هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو استولای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو، مګر زموږ سفیر چې دي هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکه اسلام آباد هم طالبان حکومت پر رسمیت اور نه مني.
دورانی زیاتوی چې کبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دې هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په غبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللی و. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نہ ہوئے
حکومت بنا ہوئے
ڈیموکریسی نہ ہوئے نو رسا نہیں بنا ہوئے.
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے.
په کونړ کې سکهال چارمغز او یاغوزانو شاوخوا زر چونه حاصل ورکړي. دې حاصل ته بڼوال خوخ دی او وایي ل درکبې لزګونه میلیونه افغانۍ وګټي. په دې اړه پام وکړئ ل کونړه یو راپور ته.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي سکهالې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار هم ښه دی. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
سکل کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوی دی چې د تیر کال په نسبت 10 تر 15% پورې زیاتوالی ښیي. سکل نورخونه مارکیټ هم ښه دی چې راتیا میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي او دهقانان د سګنی حاصل نه ډېر خوشاله دي.
خاغلی عادل راته وویل د یاد ولایت اوبه، هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادی او حاصلاتو لپاره مناسبه ده او همدا وجه ده چې په تیرو څو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي چې اوس یې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو لسګنی حاصل خوښ دي. حاجی دي سر احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکی دی، وایي
سکال د غوزانو حاصلات ډیر خو، قیمتونه هم خو، بڼوال ډیر خوشاله دي. سکال د غوزانو د حاصلاتونه زراعت ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دانګام ولسوالۍ، ناړۍ ولسوالۍ، د ټولو ولسوالو کې چې ښه حاصلات ورکوي او ښه کېږي غوزان باید هلته نور بڼونه ولګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي. عبدالرحمن د کونړ په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دوکان لري، وایي
دا تیر کال پر تلسا کال د غوزانو حاصل چې دا ډیر دی، ځکه بازار ته ډیر زیات راغلی دی. خو بدبختی دا ده چې غوزانو وس او توان څوک نه لري چې ویخلی او د غوزانو نرخونه هم جګ دی. دړې د 590 تر 320 پورې موږ یې خرڅوو، ځکه چې موږ په خپله باندې ګران اخیستی دي. بله په کونړ کې د خلکو وس نه کېږي چې غوزان واخلي.
په کونړ کې د تیر حکومت مسؤلین ویل چې د ولایت یو شمیر سیمو کې د نخترو ځنګلونه وهل شوي او دوی غواړي چې د ځنګل بیا احیا لپاره پکې د غوزانو بوټي نال کړي چې له یوې خوا به ورسره سیمه بیرته زرغونه شي او له بل لوري به د څو کالو په موده کې خلک نغد عواید ترلاسه کړي. د دې کار عملي کولو لپاره په ولسوالیو کې د ځنګل ساتنې او رغونې په نوم شوراګانې رامنځته کړي او همداراز ورته د غوزانو د بوټو د روزلو لپاره قوریې هم جوړې کړي.
اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي. ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپلې پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیسته، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې یې هره ورځ لارۍ بندې وي او دوی ته ډیر مالي زیان اوښتی او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدا د ورور ناغپال غیژم د شمزو د ولسالۍ زخه و د شمزو د ولسالۍ د مسلم باغ فرز مجرشه دی فلان دوری بندي په دالار چمن بارڈر باندې نخلا نرا الکی کارڈون لرکو ماجر کارڈون نمن الکی کورن دلی په مصیبا خدی مور دل لتی په پور سره مخامخ یو بس خدای پاکم دی چاره او کی له حکومت او د مردا اله د مردا شته د کینان د تی د مردا لی او کینان شته د لوري سلی دا خو ای سو چې دا لاره تاسو اسانه کیدای نه کارډون و منل ماجر کارډ نه منل کیږي ماجر کارډ سره د مگر منل کیږي نه.
دکاندار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرات په وینو وبکړی دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لاره را باندې بنده کړله. خلک بزګر باغوالا ټول کرزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درزري ده، د بلې خوا مسکینی ده، کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره په اخته کېدل، لکه د انارو د شکېدو چې اوم هلته خلک په اخته وشکوله، اوم یې موټروانان په اخته اوړلی، نو هغه دا دی اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان د لی په باغونو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او فواد چودري او شاه محمود قریشي د مونږ د افغانستان نمایندګي نه کوي او موږ خپل اسلامي امارات حکومت لرو او د اسلامي حکومت امارات حکومت نه مين دا هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ د یو ځای د مونږ په حق لدو نمایندګي نه کوي، ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي. دوی دومره غي خپل ملک کې مل ملک کې هیڅ کار نه لري. عمران خان او دوی آواز اوري او دوی نه مو خواهش داري چې موږ نمایندګي د دوی نه کوي. موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو، موږ اسلامي نظام لرو. دوی موږ کې هیڅ کار نشته. او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه هیله ده چې دا شی د دوی باندې بند کړي، موږ نمایندګي د دوی په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالعزیز پټین د کندهار ولایت څخه. ټول افغانانو ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده. دنیا وال د جنو د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د جن او د اسلام نوم او رنگ په دنیا کې بد کړي او د دنیا والو مستخه بد او نفرت راوړي. دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي. زموږ علما، زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي. پاکستان یې قرارداد کړی دی. پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولی دی. موږ یې پیژنو ټول نه یې بده چې ورځ راځي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د منځه ولاړ نه شي افغانان افغانستان نه جوړیږي. وسلام.
السلام علیکم ورور. مسو خو دلای خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي. دا پاکستان فوجان چې دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمنګولې ده دي. په دې رقم باندې خو نه کېږي چې د افغانستان ترانه نه وځي او د ملت پښتنه نه کوي، د ملت سره د مرسته نه کوي، دولت سره د مرسته نه کوي. غاګ دی کې پاکستان باندې د مظاهرې او جهاد خو په پاکستان کې پرز په دې خونه کېږي. دا غریب ولست دی. د دین الله پښتنه کوي، بنده پښتنه کوي. سه بده معنا.
السلام علیکم. زه کریم د پکتیکا ولایت په مسوایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولې ک اسلامي ورور جان قسم دی راته او چلی غریب خلک جو غریب وطن له سلام په احترام.
السلام علیکم. پاکستان کې آیا رسی افغانستان ته هغه یو خاص نزیز نه دی ته 2000 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او د نورو جزنه شي د پاکستان ته نه پریږي. نماز اسلامی امارات مشرام نزیدی خواست داره که دا بیایدیم بنده کچی تا من جزون پریدی پاکستان تا ندوی دین را پریدی که من جزون پاکستان تا نپریدی داره دم بنده که داره افغانان را پارا که را دلوت مار جو کرده که پیسی تا نگوش کرده. و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شفیق نم دنیم را خار و لعید سخان و ارجان داغ و بهتر معلومه دا که دول افغانستان اسلامی امارات وعدمن ده. نو د اسلامي امارات چارواکو څخه موږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجود زر 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 وڅېړي، ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تاسیسات جوړوي. د دې پوښتنه دې باید وشي او موږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې داعش وسله واله ډره نورو له منځه ځي او د فایټ ټکې ورته کېږي. نور دې زموږ په هېواد کې موږ خپل هېواد کې نور امن غواړو، سوله غواړو، سوکالي غواړو، پرمختګ غواړو، جنګ نه غواړو. جنګ نه ستړي یو د الله رضا دپاره نور جنګ بس کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
بله السلام علیکم. زه
فیض محمد ثانیه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. د طالبانو ورونو سره وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن په سره پیژنئ. تاسو پر پاکستان باندې اعتماد مه کوئ. پاکستان کې عوام دی کې حکومت دی کې سید دی کې ملا دی کې امیر سړی دی. دا مستقله په مجموع کې یو دی. طالب چې پرون هم پر امریکایانو څو وارې خرڅ کړې په لاس یې ورکړې ګونتانامو زندانونه یې در باندې ولیدل. نه دی بیا هغه دی امریکایانو ته بیا بل هوایي اډې ورکوي هم بېرته تا پټه کوي. که څول یې ساده سړی یې که څول یې ساده فکر یې دی ولې تر ابده لا نه هوښیار کېږي ولې دې پاکستان څخه په لاس نه اخلي ولې دې ته د یو د دښمن په سترګه ته نه ګورې ته دې ته د دوستانو په سترګه ګورې. دا موږ هېڅ وخت موږ نه دوستان دي نه دوستان کېدای شي. او دغه اډې چې پاکستان اصول کوي دا بس پر تا استعمالېږي. دا ته په دې پوه دا موږ دا ځای نښایي که دغه تیارې د امریکایانو د اوس په نامه د داعش دغه بانه کوي چې زه داعش ترټمه لیکن دا به پر تا استعمال شي طالبه. که ته دغه چې سادګي ورته کوې لکه دا اوس چې ورته ناشې دا به موږ ووینو چې ته به د دغه تیارو د لاسه به بېرته تکراره یې او ته به څوک ته کې او ته به در به درئ او دا ملک به تر دغه لاه نور پسې خراب شي. نو ستا چې کومه هیله دا ده طالبانو ورونو د خدای په لحاظ باندې مکې سر خلاص کړي مکې شاوخوا وګورې خپل دوست و دښمن ووژي. پاکستان زموږ ذاتي دښمن دی. هغه هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په پښو ودرېږي. هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایه داره ملک شي یو باسواده ملک شي یو پو ملک شي یو شی یعنې په هر څه سم چې موږ کېږي موږ هغه دې ترټي هغه دې اقتصادي مادي معنوي توانونه یې په لکهاو راورسوله. نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ دې پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو په دې غوړ خبرو لکه ملا فوز الامان او پلانکی په دې ولې تکا تاوځي ولې د حقانی شبکه باندې تولې تکیه کوي. هیڅ هم کوش حقانی شبکه د پاکستان د ایس ای ایجنسی د تناسبي والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبل افغان سوداګر وای چې د غلطې صادریدونکو توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي. په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې پس پین بولدک کی وضعیت څه ډول دی؟
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پوری اړه لري. سیاسي پالیسی چې کوم وخت د دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منتشره ده. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په سورخم کې چې کوم شتون زمونږ لرلې دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کنټینرې ولاړې وې میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو. مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار بند ده د دواړو طرفونو. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت راچی چې دا د قندار والی سه بند کړی دا. اما تر کوم اندازې چې موږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو د خزو سره د سپینګیرو سره د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحمل اول په صورت کې چې امارت نشو ته تحمل اول د لارې بند کړی دا. بیا دوی سره کیناستل الته سره خبرې وکړې دواړو ملکونو او بل اخر د نتیجې ته ورسېد چې یو لار د حل پیدا کی. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتک باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي. دا مسله رئیس الوزراء هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپل خبرو کې یاد کړی دا او هغه نه خواهش کړی دی چې دا خبري ومني، مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه منلی. او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متضرر
هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شکه چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لاره بنده ده، تنها د غلام خان او د انګور اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی، په هغې باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه. تورخم کې چې کومه ستونزه وه هغه واقعیت خبره دا ده چې هغه اوس حل شوې ده. که د خلکو مشکل شته دی، د مسافرو ډېر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده، پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره، مگر تقریبا په حدود د 15,000 نفر هلته ځي. یو خو داسې مسایل دي، تخنیکي مسایل دي چې واقعیت خبره دا ده چې هغه ډېره طاقت پرسا کېږي. دې دپاره تاسو ته معلومه ده زموږ سرحدونه چې دي دا صفر نقطې چې دي دا د 80 کالو مخکې نقطې دي، دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوي. پخوانی تجارت 1.5 کاله 40 کاله کاروبار زمونږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډېر عادي تجارت و. یو څه تازه میوه به هم تلله، یو څه د پاکستان نه مونږ ډېر کم مواد راوړو. افغانستان د داود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک و، دې ته ضرورت نه و. نن په زرهاو موټر راځي، اما ظرفیت او امکانات هماغه پخواني دي. تورخم یو 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 سړک دی، یو پل څوک نه جوړوي، یو سیستم څوک نه جوړوي، یو نه چا جوړ کو په دې شل کال.
اوس ته هیله شته لکه ځای سره پلان وخت کې چې د حد اقل د سپین بولدک ستونزه هوار شي او هلته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه میوه هغه واوړي پاکستان ته، پلان وخت کې کومه هیله شته؟
نو مونږ خو تلاش کوو. د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره، همدارنګه د اقتصادي عالي شورا رئیس چې عنیفي صاحب دی، د رئیس الوزرا معاون دی، د دوی سره هم څو غونډې کړي دي. دا نن هم مونږ د دوی سره خبرې جریان لري. یو هیئت، یو تعداد تجاران د قندهار نه، د لوی قندهار نه، د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي، او خصوصا تازه میوه، وخت د انارو دی، وخت د انګورو دی، وخت د سبزۍ دی. زمونږ موټرې، زمونږ باغداران، زمونږ زارعین تباه شو، هیڅ شی ورته پاتې نه شو. یو من رومي د کابل په ښار کې په 1.5 افغانۍ باندې خرڅېږي، د خدای دپاره 1 کیلو رومي. همدارنګه که مڼې دي، که انګور دي، دا ټول سره برباد شولو. زمونږ ته لوی تاوان هم، نه تنها چې تاجر ته هم تاوان.
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې، د پاکستان چارواکي څه وایي؟ تاسو وایي چې د افغانستان لپاره ستونزه حل ده؟
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي، هغوی خو بارډر زر خلاصوي. مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ، او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته، ویزه باید وانخیستل شي. د پخوا په شان ته پخواني دولتونو سره هم دا کومک کوو، اوس یې ولې زموږ سره نه کوئ، د امارات سره نه کوئ؟ یو سلسله
یعنی سیاسي موضوع ده، او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي. ډېره مننه الکوزای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکي پروګرام پای ته ورسید. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
کرکٹ لوبا گٹما گنڑے کپراوڑما کرکٹ لوبا گٹما گنڑے کپراوڑما سب تیدا دالیم دایا کلر پسان سافان مبان سافان مبان سافان مبان سافان مبان کرکٹ لوبا گٹما نڑے کپرا اڑما سب تیدا دالیم دایا کلر پسان سافان مکان سافان مکان سافان مکان سافان مکان
ربی بائی فیس بک کام سیکشن پتش لاس کرنا او وتو چاله تا شاہ مات مخفل کارا کرلو لیتا سمنگ لو بیت کرکتا دنیا وان شکر حیرا زبان مبان زبان مبان زبان مبان زبان مبان ذکر کرنو باگت ماد نڑے کا پراؤنا ما زبا چیدا Sabhan, 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 Sabhan,